السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې کتل یو د افغان سولې په اړه باندې خبرې ورسره کړي دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن هند ته تللی په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
د قطر امیر هله شولې چې له کابل سره به یې ګډې هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سي د ملي مصالحې عالي شورا مشر د افغانستان پر سوله د بحث لپاره نوې ډیلی ته ورسید د قرغیزستان چارواکو د پارلماني ټاکنو د باطلېدو اعلان وکړ د قطر امیر هله شولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوری ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د قطر امیر ویلي د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دوه اړخیز اړیکو اقتصادي همکاریو سوداګري او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي په قطر کې د سپتمبر له 12مې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار اختلافی ټکی حل سوی ندی ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له کویت څخه قطر ته لاړ او ټاکل سوی چې د قطر له نورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړي د افغانستان سولې ته د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نیو ډیلی ته ورسید ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لورې سره خبرې کوي
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی وو
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو څلور نفره زخمیان لرو طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د طالبانو د یوې 15 کسیزې شبکې د نیولو ادعا کړې ده دغه ریاست نن سه شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې شبکې غړو پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ځینو مهمو سیاسي اشخاصو د ترور دنده درلوده اعلامیه وایي دغه کسان په څلور کسیزه او 15 کسیزه ډله ویشل کېدل او بیا یې د امنیتي دفاعي ځواکونو د غړو یا هم سیاسي څیرو داستګني او تګ راتګ لارې تثبیتولې چې تر اقدام مخکې نیول سوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې خاورو ته ورسپارل سوه نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې ایسه ورکړه د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي شهزاد محمدي ازادي راډیو ته وویل
ترکه سه په هغه کورسې دو بالکل او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلاديش کې دی ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره
نجیب ترکه په 2014 سم دی کل کې نړیوال کرکټ ترغه لومړی لوبي د بنگلاديش په وړاندې و او وروستۍ لوبي هم په 2019 سم دی کل کې د بنگلاديش خلاف وکړه د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیر یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې لدې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سو چې لارو سړکونو تر وتلی وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وي اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو لاري هغه ګوندونو زیاتې رای خپل کړي چې له نظام سره نږدې اړیکې لري د ولسمشر سورنبای جنبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي و چې ولسمشر په دغه هیواد بشپړ کنټرول لري خو د هغه د استوګنې د ځای په اړه معلومات نو ورکړي ولسمشر نن په یو جلال اعلامیه کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلې دوه سره رضایت شوولې وو او له سیاسي مخالفانو غوښتنه کړې و چې ناکراری خاتمه کړي دغه ټاکنې د پارلمان د 160 څوکیو خپلولو لپاره سبب وي روسي فرانسي او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات یو نه مننونکی خطر پیښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړه. بلخوا د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په دې تړاو په وینا کې وویل
د نګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولې ایزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 8مه پیل شوې لا هم روانه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی له روغتون څخه رخصت سو، ټرمپ پلازمینې واشنگټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتلو پر مهال له امریکایانو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2 میلیونه او 4 لک واوښتی.
کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com ولولئ. دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په مسأله باندې بحث کړی دی. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه ایز اجماع د غښتلتیا په هدف د خبرو لپاره هند ته تللی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری وایي
جناب دکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکراتی که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنند.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه او خاورو ته وسپارل شو. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي، چارواکي، عوام خلک جنازې ته ورغلي وو. ملي لوبغاړی شهزاد محمدي یې پاړه وایي
ترکه سے پہا کرو سے دو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په ډیر جنو کې افغانستان د پاره یو ځل لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی.
او د قرغیزستان د ټاکنو کمیشن د پارلماني ټاکنو پایل لغوه کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل ثانی سره په پلازمینه دوحه کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په اړه باندې خبرې کړي، بحثونه کړي او همدارنګه دوه اړخیزې همکاري او مرستې ارزولي دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی. تمه ده سبا رسمي خبرې پیل کړي او هدف یې د سیمه ییز اجماع غښتلتیا ده. په دغو دواړو موضوعګانو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره تړاو لري اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل سټوډیو راسره غږیږي. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حمد ال ثانی سره د قطر د شاهي واد په اميري دیوان کې کتلي او ویلي هیلمنیم چې زموږ ګډې هڅې په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبره د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی دی. خاغلی صدیقی دا هم لیکلی چې دواړو خواو د دواړو هیوادونو ګټو ته په اشاره سره د اړیکو په پراختیا، د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو د ارزونې په اړه هم خبرې کړې دي. خاغلی صدیقی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتو دی. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده. دوی په دواړو خیز اړیکو سره وخه کېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړه مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام چې د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي، د افغانستان پرمختګونو بحث وکړ. خغلی غنی پرون دوشنبه د یو پلاوی په مشه قطر ته رسیدل چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تیر ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لغړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي. خو له قطر مخکې لاند وخت لپاره کویټ کې هم پاتې شوی او له کویټي چارواکو سره هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې وي. په قطر کې له نږدې وی میاشتې راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمن د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره باسونه پیل شوي، خو لا هم دغه کړنلاره نه ده ورسته شوي. په داسې حال کې چې ښاغلی غنی قطر کې دی او د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه هم له قطري چارواکو سره خبرې کوي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته رسیدلی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر طاهر قادری آزادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب قرار از دری سفر چهار روزش که ډاکټر صاحب په دې څلور سفر کې چې له سبای لیدنې پیلېږي، لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار، بیا د هند صدر اعظم ښاغلي نریندرا مودي او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو په اړه چې په قطر کې روان دي او هم د سیمه ییز اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړي.
ښاغلی عبدالله مخکې تر هند پاکستان ته هم تللی و. تمه ده چې دی به ازبکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي چې هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول ګڼل شوی دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر او سره کتلی دي، د افغانستان د سولې په موضوع بحث کړی، همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی، سبا یې رسمي خبرې پیلېږي او د هند له صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سره به د افغانستان د سولې، د پروسې او د سیمه ییز اجماع د تقویت په اړه باندې خبرې وشي. دا چې لومړی قطر څومره په طالبانو نفوذ لري او په څه شکل د سولې په برخه کې همکاري کوي او هند څه رول لوبولی شي په دغو موضوعګانو باندې، د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي نجیب آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې را سره خبرې کوي. قطر د طالبانو کوربه دی، ډیر کاله کېږي چې هلته سیاسي دفتر لري طالبان. څومره نفوذ لري په طالبانو باندې دغه هیواد او په څه شکل باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ده همکاري کولای شي؟
سلامونه درنشت. زه فکر کوم تر کومه بریده پورې چې دا څو کاله د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت کوي، حتی د کجزای په وخت کې هڅه وکړه چې دا دفتر پرانیستل شي. قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی شو د افغانستان په قضایاو کې. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له آدرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینې شنونکي خپل شنونو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر و چې دلته ځینې مثبتې خوشبینۍ لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنا چې تر دې وړاندې دغسې مهم سفرونه، سټیټ ټو سټیټ سفرونه، عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنیو سره حداقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدله. اما دا ناڅاپي سفر په دې معنا چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینې فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې دا شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پایل سوی دا په ایجنډا باندې تر اوسه لاستونزې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته یو ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و. په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ بول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي، ځکه افغان دولت هم نه توانېدلی طالبان خپل دریس کلک نیولی او د تل په څیر همغه یو خبره ده دی. اما افغان دولت هم ځینې مسایلو کې انعطاف نه دی ښولی، هغه په دې معنی چې کله د بین الافغاني مذاکرات روان دي، د ولسمشر په شمول د ولسمشر معاونین د طالبانو په وړاندې ډیره تند لهجه په بیلابیلو ناستو کانفرنسونو کې، یعنی هغه ناستې چې په افغانستان کې سوي دي، هغه که په ولایتونو کې وي، که په کابل کې وي، که د ځوانانو په نوم مجالس وي او که نور شوراو پرانیستلې غونډې وي، لهجې ډیرې تندې وي. دا په دې معنی چې دی خو هم انعطاف نه دی ښول سوی. نو همدا باعث سوی دی چې یو ډول احزار به ورته وایو ناڅاپي سفر پیښ شوی دی. په ټوله کې به دغه فشارونه د متحده ایالاتونو فشارونه وتوانېږي چې دواړه لوري حداقل ځینې مواردو ته په توافق رسېدو لپاره فشار وایي.
مننه.
دوم بحث د سیمې
زه غواړم پوښتم چې اوس خو طالبان او دولت مرکچیان لڅو اونۍ به ووایو خبرې کوي په دوو مسلو باندې د دوی موافقه لا نه ده شوې. نن یې هم هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی موافقې ته رسېدلی دي. نو لانجه اوس هم شته. فکر کوي چې د ولسمشر غني دغه سفر هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغسې یو یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هماغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یو مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بېل شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بېلابېل ناستې لرلې. د افغان دولت سره په افغان حکومت کې دننه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله سره بېلابېلې ناستې وې. هغه د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مساعد شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحه کې، د طالبانو شتون هلته په دوحه کې، د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی او دې فشار ته د تر یو حده مجبور دي چې تن ورکی دواړه لوري. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
مننه. ما مخکې ځواب واخیسته. زه غواړم اوس ورشم ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه په وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
لبد مرغه سیمه ایز اجماع ته خو زه شخصا ځکه نه یم خوشبینه چې سیمه ایز اجماع تاسو هغه وخت لامسه کولی شئ چې د پالیسي او ستراتیژي، یعنی د ملي ستراتیژي له مخې پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی تر منځ تر اوسه پورې د مصالحې د عالي شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فرد محور سفر نه دی. د ډاکټر عبدالله هلی ځلې به ممکن واقعي هلی ځلې وي، اما فردي هلی ځلې دي، ستراتیژي د مخې نه دي. او بل دا چې پاکستان سفر کې ډاکټر عبدالله خورا ډیر خوشبینه وو او په وار وار یادونه وکړه چې د ډاک لاسر راغلی دی او د دې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اوتومات ډول هندوستان خپل اندېښنې ورسره زیاتولی سي او اندېښنې زیات کړي دي. د ښاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص دی سیاسي اجماع درامسته کول د پاریز کاغذ ستراتیژي د مخه کیږي. افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې حق باندې ستراتیژي ولري، اما اعتماد سازي هڅه به کیږي. هغه اندېښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندېښنو د کومولو د لپاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ایز اجماع نه و او تر هغه نسو لرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پایټه کې د مجرم نسوې شو.
مننه کوم د پوانتونو ساده او سیاسي چارو شنونکو نجیب الله آزاد چې را سره خبرې مو وکړې. تاسو د ازادي رادیو لاره کولای شئ د سولې په ارتباط ورستي مسائل واوري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانې لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه او د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. د کرکټ د ملي ټیم ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عام خلکو په جنازه کې ګډون کړی و. ازادي راډیو خبریال څارګل امیرزی په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼو لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب تریکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینې ولوی ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې نه ویش کلن لوبغاړی نجیب ترکه تیر جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب تریکی یو لنګدی ملګرو او همکارانو ده، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب تریکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی، کا په بنگلہ دیش کې دی. خبر راغو سبې چې بيخي یقین مې نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړو. زه به ډېر ډاډ ما باغ ته چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی مشر تاج ملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکه د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه لزانه سره یوړل.
نجیب ترکه افغانستان کرکټ لپاره ډیر څه وکړل او د ډیر څه کولو اراده یې لرله. ډیر ارمانونه یې په زړه کې او د دې مړینه د افغانستان کرکټ لپاره یو لویه ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډیره لویه ضایع وه. ډیر ښه لوبغاړی، یو ډیر ښه انسان، یو ساده عجز هلک و، ډیر ډیر پرې خفه.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه له دې مخکې هم په شپږیزه لیگ کې د سر په برخه کې شوبل شوی وو او کله چې په ټرافیکي حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالان په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی، ډاکټران سره لوګو په غوړز لامته ویلي چې دوی دې پاتې کېدو چانسز کم دي، ډیر کم دي. مخکې لین د شپږیزه کې شوبل شوی وو، حال چې هغه ته هم ورته ویل چې ډیر باید نه ګرځي. نو دا ورسې دا غزر به ولیدله او سخته تمامه ست تر څو چې هغه د لمغه واخیست.
د نجیب تریکی کورنۍ وایي دا غم یوازې د دد کورنۍ نه، بلکې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نجیب رانیدونکې زیان ده. د ترکی د کورنۍ غړی صبغت الله ازادي راډیو ته خپلې خبرې د په یو خاطره پیلوي او له خلکو غواړي چې د ترکی روح ته د مغفرت لاسونه لپکړي.
صبغت الله ده نجیب ترکی اوخه نجیب ترکی نشته خاطرې زموږ سره دي. یو وخت کابل کې یو ځای کې ناستو، یو چا ځینې پیشنهادات وکړ چې دی کوم هیواد ته که ځي تاسې خپل پاسپورټ راکړي، زه به د ویزې مشکل درته حل کړم. کله چې تا هی زیره ووتو زه دا یو ځای یو خبره چې د خاطرې چې زما نه ویرېږي ما تېر چې اوخه د نړۍ هېڅ هیواد ته زما تګ مشکل نه ده، خو یو وعده به زما سره کوي په مرګ به افغانستان پرېږدو، په ژوند نه پرېږدو. او مر خو په تنها په کورنۍ باندې نه، ټول افغانستان باندې ډېر راضي وو او نه جبرانی دن کې ځای وه. ټول ولسته مې خاص دا ده چې ډېرې ډېرې دعاګانې وکړي، په خپلو دعاګانو کې ډېرې یاد وساتي.
نجیب ترکه چې ډیری وخت په شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کاوه، په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. لومړی شلو ورځې لوبه د بنگلاديش پر خلاف وه او په 2019 میلادي کې وروستۍ لوبه هم د بنگلاديش پر خلاف وه. د افغانستان لپاره یې په 2016 ورځو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ټولې منډې 255 وې. په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې نوې وې، 21 او 14 شپږیزې وهلې وې او د افغانستان د اوپننګ توپوهونکو له ډلې وو. سهار ګلم میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
په دولت شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو ته غوږ یاستو. سم ورزو روزګان ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. یونیسف چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅې کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسب خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو داسې روغتیایي مرکز ته ورغلی چې د جګړې سیمې ته نږدې دی او په کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې ټولې شوي دي.
د ترینکوټ شاراډوان د حرمشا سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې شوې دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خوارځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خوارځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنز په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي د خوارځواکي میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کیږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کیږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خوارځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دي.
چې دا مواد نه خورم هم تاسو نه ولا کې په لارې تلاس ولا کې اگر چې دا ولا کې خبرې کول چې ولا کې د کډه لس بس په کب ورځ به جړل غریب ویل د مو شره نه ست چې ویل خو ولا په دا مواد مو ورځې لري دي دا مواد کو دا د خبر کو چې دا مواد وات چې پیدا کې نه کیږي من نه پیریږم نه ولې په دا لاس را روانې د شاګور یم مخ تروانې ګور چې پای وس په من نه باندې پټاس وس په جنگ د رسي.
دا به 25 کلن ریحانه د چماشمې په ناس دی او له خوارځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ را لاره تر سره ته چې دا غوړې وې سي دا رقم به پخه کې دا سي به وخوري هغه ته چې موږ کوته وړ هغه تر کم ور سره وکړه هغه سم پخه کړل چې یو ورځ م پخه کړل دوه ورځې په پیدا مش خپل کوته ما دوه ځلې ولې وړې دي دا وړ زه خپل ور وخړم مرته ډیره پیدا کړې د ډیر مثال په خپل هغه اقتصاد مکمزور دي چې دا پخو یو خور مثال چې موږ ته خو پیدا کړی د ځکه برته پسې راغلي کې پیدا نه راته کړی بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخې مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي چې زیات یې ماشومان دي.
دغه اندازه ده چې دلته موږ سره یو موږ پروت یو په دې موږ باندې موږ ته کوچنی داسې نګورو دا د موټ پر اندازه باندې موټ ګورو چې دا د موټ مثال مابین سلو پر د موټ پر باندې دا اندازه راګرځو نو بیا په دې کې درې حالتونه دي چې یو حد شدید سي تغه زیات دی یو نورمال حالت یو حد متوسط سي تغه زیات دی موږ خپله د حد متوسط سي تغه زیات کوچنیان ته ورکو نورمال حالت کې وړو ته دا زنانه مین ته وړو ورکو نو په دغه باندې ګورو چې بیا کله د دې خپله پر دغه اندازه باندې دا کوچنی موټ سو بیا موږ مواد ورکو سی تغذیه ورکو ول چاره وته وای چار مریض راز چې موږ پښتنه جن کړي بل بغار کی چې کی ناری کی دلې تک شنستل چې موږ غواړو موږ چیر بلار موږ پښتا وځل موږ چات وای بیا موږ ډیر ظلم پسو ځای خپل واسم سره کړ دي کلم مواد ور کړی دي کلم وړ ور کړی دي.
اوروزګان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالی صندوق چارواکي وایي د غلطه شاوخوا په سلو کې نیوي ماشومان او یا هم حامله میرمنې یا هم خوارځواکي دي او یا هم د خوارځواکي لګواښ سره مخامخ دي. په اوروزګان ولایت کې د یونیسف د اداري مشر سیفالدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مواد په دغه ولایت کې د 25 روغتیایي مرکزونو له لارې پر خوارځواکه میرمنو او ماشومانو باندې ویشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه یو جالب راپور د رومانیا په یو کلی کې خلکو د ښاروالي په ټاکنو کې داسې چاته رایه ورکړي چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شو. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلی کې د ښاروالي د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د ده د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې 46% کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي، شمې پرې لګوي. رویټرز اژانستۍ به سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی، ورته وایي: دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرامه یې. د ویسلو کلی د رومانیا په جنوب کې دی او شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلي یوې مېرمنې د ایلیمان په اړه وویل چې دی د ښاروالي رښتونی رئیس و، د کلیوالو لپاره یې کار کاوه، د قوانینو درناوی یې کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمینه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. د انتخاباتو مسؤلینو وویل چې د ایلیمان نوم پر رای پاڼو لیکلی و، نو دوی نه شوی لرې کولی، خو اوس به بیا له سره د دې کلي د ښاروالي د ریاست لپاره ټاکنې وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د قطر امیر هیله ښولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي. جمهوری ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن ال ثانی دا خبر نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان سولې ته د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نوی ډیلی ته ورسېد. ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. د روزګان د والی دفتر وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 7 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون د تیری یکشنبې پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سوه چې لارو سړکونو ته راوتلي وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند لپاره خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنې سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی د روغتون څخه رخصت سو.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه خبريږي. تر هغه وروسته 2:30 پروګرامونه، نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دایکندي کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د امنیه قومندانۍ د فوټبال د لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ چې لس لوبډلو پکې برخه اخیستې وه د تېرې لمریزې میاشتې په 23 پیل او نن پای ته ورسېدې. ناصر خسرو لوبډلې د دې سیالیو دوهم او طوفان مرکز لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د دې سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې رحمان قرباني، حسین یار، حکمت تیارزاده او سردار خاوري ته ورکړل شوې. ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام طوفان حریروت د سپین غر بازانو لوبډلې سره مخ شي. سپین غر لوبډله له وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې ده او د دې سیالیو ګټل او بایلل یې په مخ کې تک کوم اغیز نه لري، خو د طوفان حریروت لپاره ګټل خورا اړین بلل کېږي. دا د روانو سیالیو نهمه لوبه ده چې نن له غرمې وروسته به 4:30 پیل شي. د دې سیالیو تیرې ورځې لوبه د میوند اتلانو او سیمرغ البرز لوري یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ماخام راجستان رایلز او ممبئی انډینز لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبېږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته د 950 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ډیلی د لومړی توپ وهنې په کولو مقابلې لوبډلې ته د 190 منډو هدف ورکړ، خو د ویراټ کوهلی په لوبډل مشرۍ بنګلور لوبډله ونتوانی ده چې یاد هدف پوره کړي. دغه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 110 منډې وکړې. ډیلی د دې لوبې په ګټلو سره د روانو سیالیو د نمرو د جدول د سر ځای خپل کړ. دې لوبډلې په روانو سیالیو کې تر دې دمه 15 لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او 8 نمرې لري. پنجاب لوبډله بیا د نمرو د جدول په اخر کې ځای لري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغلاست. د خبرونه وګمه جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو داده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کې دی سي د دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خوده، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د وی زیانمن شوې میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده مستری و، خو ماته هیڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته، چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ماته نه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کال وړاندې لخواوند جلا شوې ده. هغه ویل میړی تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلند نه زیات زوريده. خدا سي خزي هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاد مدینه د خپل مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې له خپل میړه نه زینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي زکه له خپل سړینه خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټې کړنې بل اخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډیر خوشاله و. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیر تن نتی. خو زما د ماما خزه چې و د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې کلینیک سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې و. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خراب شوه. نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پرېښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خراب شوه او جدا شول.
خدای تعالی خزه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپو شرف الدین عظیمی وای زینی وختونه د زینو ستونزل عمله خزه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شبي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه زینی خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان پاچا وای په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دي او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وای چې د هم یو ځل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستونزه یې د خبرو لاري ل خپل میرمن سره هوار کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کرتل لیوا زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم، ما ورته ویل چې چیرته تللی وي، خغره ته منکر شو تللو یې څو نه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غواړم چې خغه دې نه زی بلکې لاړه دې شي. خدای چې خغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همدا سی وتیر وطن وکړه، کور ته راغلم، میرمن مې روغ تا ورته و میول زما اوستا ژوند یو ده، کور زندگی هر څه مشرک دي، حتی چپرکټ د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو.
د ټولنیز ارواپوهنې اروپایي ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیزو راڅرخي. د دې څېړنې له مخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څېړنه کې موندلی چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپو شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړي چې هغه په ځواب کې وایي.
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو یې دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه رازوی کده سی د دوی ګر ژوند وشړیږي، دوی ته غنې تونځ پیدا سی، غنې ربړې پیدا سی، یا هم کده سی دوی د مسله بل چا سره شریکه کی، یا هم کده سی په دوی باندې ځین محدودیتونه وځي سی. دغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریکي، په ځنګړ ډول خاوند یې مېرمن سره.
د خځې او سړی ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبر یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینه نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او کچیرې داسې وضعیت دوام مومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او د هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی له یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه هنا اسی وردکیم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ دراز پټول کومي ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار څه ده؟ دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل څخه واوري. له هغه سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبر خیل مرکه کړي.
اغلی بابکر خیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومه پر ځای دی؟
لمړی به ستا د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې دپاره چې کله دی دوه تنو هلک او نجلۍ واده کوي، نجلۍ راولي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو دپاره د دې سره د وادې تړون تړي کوي. یعنې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بی باوري او بی اعتمادۍ لاره اواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاون په واسطه کیږي.
ولې یو شمیر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي؟ لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کیدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده. کیدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کیدای شي. بل فقر هم کیدای شي. بې سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. د مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي مداخله کول د فامیلونو د هم لامل کیدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل اخره دغه بې باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځته راوړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخوالی د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی. دوی به تل مدام جنجال لري چې د ښځې او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شویو جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي. سمه لاره نه ده او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري. دا د دې لپاره چې ښه بچیان اولاد ځوانان د وطن ته جوګه کی باید د شخړو مخنیوي وشي. په هر کار کې د فکر وکي او د تعمق نه کار واخلي. دا مخوي
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونه په پای کې د نتیجې ته ورسیدو چې کچیرته د ژوند ملګری په یو بل پوره باور ونه لري، له یو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د سولې خبرې روانې دي، خو ځینې پښو ته تیږې ورچوي چې
وزنډیږي. هر سړی خپل غم اخیستی، له چا سره د قدرت او څوکۍ غم دی او له چا سره د پیسو او شتمنۍ. د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو یو دوه خبرونه دراوروي.
زیاتین اوس پام وکړی خبرونو ته. د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له شیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
اوس دغه د ناکامۍ او کامیابۍ کیسه هم واورئ. هر څوک خپله ستونزه لري لکه داسې.
غوټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دی کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایې چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارې او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نوشته بیا م ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرت خدای؟
لورې مې پوښته چې زړه مې چووي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې ته پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ له شکر م نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کما او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پی وخوري.
ولې لیلیا نه لري؟
نه کنه. وای دې ما کامیابه زویا، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و دې ما ناکام وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای دې ما کامیابه زویا،
وای دې ما ناکام وروره.
Oh, my God.
دغه لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله
فیلسوف صاحب. یو پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مې څه وایې کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه. خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غلانڅ.
نو په غوا ته څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تام لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلی؟
نه، هسې یې له قوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اوریدونکي له اشخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخه، څه لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د ترو لور ده.
اخه.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته د ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زید دوی د کور د دیوالونو له سوري نه به مې د ټی پي د دننه کول. زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وو. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور افرا باندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډي ته شرموي. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د رهبرۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډیر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وزي. څوک دې نه رانه خفه کیږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کیږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کیږي.
خیر یو سې، نو ډی پي ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه حکومه بلا سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې هم دا ټی پی نه ده، سی پی هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر نجلۍ نه کترینا او مدو بالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پی مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، روای اخلم.
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې 38 کلنه یم.
یعنې چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکي چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ چویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبخت عمر د 10 کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خواته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه راسته راوړم؟
دا هم هماغه د ډیار کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې توی ریته کوم بل خایستا لک پیدا کا چې پاملرنه ایزان ته وړوي نو دا بام ګرانوي.
نو څه وکړي؟
فیسبوک ته دی شي خامخابې کوم حل راو باسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، ستاره امینی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.